پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او ورپسې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 401 کال په کانکور کې 1,600 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنځي ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کرن ډیکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند، کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د افغان ښځو له ملاتړ څخه پشان نشي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي و چې میرمن یعقوبی او همکاران یې خوشي کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور تنه همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان د ولی ویان سلامت خان بلال ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر د سیمې یو کلینیک ته روان و، له سړک واوښت او درې ته ولوېد.
یو صرف ماډل موټر چې د فرشغان ځایي کلینیک ته روان و، په لاره کې چپه سوی ده چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټر شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حمله شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي لوی خوندې کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بلستیک میزایلونه د سمندر پر لور و توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وای شمالي کوریا ل خپل لویدیځ سواحلو د لاند واټن وشتون کې څلور توغندوی و توغول. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لوی وچو د وشتون کې یو بلستیک توغندی په ګډون پر روانونه کې ل ډیر شو زیات توغندی ازمویلې دي. د پداسیال کې د چې په سیمه کې د زیاتیدونکو کارکېج د نهه په توګه متحده ایالاتونه هم د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکې دوه بم غورځون کې الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالیو نږدې له شلو ډېرې لوبې شوي او نورې بله هم کېږي. خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربا استرالیا سره د نومبر په اوله او د سرلنکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بی ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خپرونه مو تر ډېره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خپرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به عام صاحب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څرنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څرنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمه ته هم سلامونه. سوال مو ډېر عمومي دی په څو برخو ویشم. که د موسم له پلوه وای خو ډېر خراب موسم کې استرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یوه لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه تاف پنځه شپږ ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دودیم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویم یې د باران له کبله لغوه شوه، یو نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه یې په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړۍ لوبه یې له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوي دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله یې دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام اوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي؟ یو ډول
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال یې ډېر بې بدیل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشي مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشي مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام په فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې که تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آلراونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډېر مخکې ووځي. او هند یادونه کولای شو چې هند هماغسې وړاندوینه کېده. هند یو ډېر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر یې وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن یې وګورئ، او د دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ. پرونی نه، د تېرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدانه پورې په یو فکر سره، آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي. کله چې د ویسټ انډیز ټیم نړیوال جام ته روانېده، د دوی یو مخکښ لوبغاړی خپل دوه واري فلایټ مس کړ، هغې د سکواډ نه لرې کړ. نو تاسو اندازه لګولای شئ چې د ویست انډیز په ټیم کې څومره بې نظمي ده او د دې په اداره کې چون ویست انډیز مختلف ټاپوګان دي یو هیواد نه دی کرکټ بورډ کې ډېرې غټې مسلې دي. ما د دوی دا کوچ دلته ولیدو آف د ریکارډ خبرې چې دوی کوي دوی خپله خوشحاله نه دي د بورډ د مسایلو نه. ویست انډیز بدون د شک چې ښه لوبغاړي لري د تاریخ په اوږدو کې هغه چې تاسو یادونه وکړه دوه ځلې نړیوال جام ګټلی مګر د دوی د ډسپلینې شوه او د دوی دغه ذهن او د فکر مسله وه چې دوی بهر شول. دا زما خپل نظر دی. من
محمد صاحب که تاسو ته راشم ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نه د هغه چې کم تیز بالر دی هغه د سبا باندې دوه میاشتو راهیسې انجری لرله هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومړي میچونو چې هغه رالی خو شاهین افریدی بیا هغسې تیز بالینګ مونه کو یو شپږ یو سلو شل دغسې بالې ویشتو څه باندې دغه نه دا تمه کېده چې دا به یو سل څلوېښت سپیډ والا بال ولي خو هغه هغسې ونه کړله. دغسې لاین او لینت هم د پاکستان چې کوم پخواني کرکټران دي وسیم اکرم او دغسې حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغوی تمه وښوده چې کېدای شي په راتلونکي کې هغه ښه شي او واپس خپل نارمل حالت ته راشي عادي حالت ته راشي ځکه چې څه باندې دوه میاشتې هغه لوبه ونه کړله. نو زیاتره تمې د شاهین افریدی نه وي هغه اوس لا هم په خپل عادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. د دغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنران وو محمد رضوان او بابر اعظم نو دا غوینه هم تمه وي چې دوی به خلوب وکړي ځکه چې اوس پورې چې څومره هم سکل بچونه شوي دي نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنزونه وکړل. هغوی ماغه سي خپل کارکردګي ونه خوله. دغه سي د پاکستان ښه خبردار څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه دې ځله وچلید. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړل په ډېر کم بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والی ښه رغه رنزونه جوړ. نو پاکستان میډل آرډر وچلید. خو د پاکستان ښه خبره دا ده چې د شاهین د تلونه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی. دغسی حارث روب دغه فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی هغوی په فارم کې دي.
وبخښئ د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د په دې لوبه کې خوشو وځلیدل لیکن پاکستان له انګلینډ سره له انګلستان سره په کور دننه ولوبي وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې لوبه کې خلک دا حکم کولی شي چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر زمان د دې اوپنر دی سو کال اوپنر پاتې شوی دی. وینینګ اننګسونه ورته کړی دی مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. د هغه نو وروسته حیدر علي او ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه موکړه د ډیره موده وروسته بیرته راوسو چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبې دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلینډ سره لوبې وکړي په کور دننه هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبې وبایللې نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې که هر څومره کمزوري لوبغاړي هغه ذهنن قوي کیږي خپل مشکلات ته متوجي کیږي په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي په مګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کیږي.
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ما چې څنګه ویلي د پاکستان نیمای رنځونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان، نو زیاتر ورونه هم هغوی ولوبئ دا وار چې کوم د هغوی په وخت اوټ شول، نو دغسې مډل آرډر بیټسمین چې کوم بیټسمینانو بیټرانو هغوی ته موقع په لاس ورله چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره مومن صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډېر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورو لوبي شي او ډېر بالونه له لاسه ورکوي. هان صاحب څرنګه دا انتقاد په ځای ده؟ که افغانستان ته راشو هان صاحب، د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلی دي، د دوی روحیت څرنګه ده؟ لومړۍ لوبه یې بایللې.
تاسو وګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلینډ سره مخامخ شوی و په 2018 کې، 2018 او 2022 و کاله کېږي. ته چې یو ټیم سره و کال وروسته مخامخېږي نو طبیعي ده چې ته به تندکونه خورې. که دوی د انګلینډ سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلینډ به سیریز هم وګټي، په پنځو میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره ستاسو دقیقه ده چې دوی تمرین موږ تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ونیوله. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، آسټرالیا، انګلینډ، حتی ایرلینډ غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوالې شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوالې شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یوه خبره همدغه وه چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ صحیح ده، مورل یا معنوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یوه مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کوي چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلینډ سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایئ، د انګلینډ بهترین فیلډنګ وکړه. تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کیچ هغه عادل رشید واخیستو، هغه ډیر آوټستانډینګ کیچ وو.
د محمد
نبی کیچ محمد نبی خپل هم ډیر ښه کیچ اخره کې ونی، خو دا غینه مخکې ډیر ښه آسان کیچ وو.
هدف دا دی چې کله نا کله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ساده ډیرو منډو مخه نیسي. او د افغانستان د کرکټ په اړه تل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټنګ کمزور دی د اول سره، او دوی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټنګ که تاسو ګورئ شبر صاحب، نو د افغانستان بیټنګ لکه ډیر ښه لوبغاړي ورسره دي. که تاسو عزت الله عزیز ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه ده، رحمان الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخي ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاري، لکه ډیر وکټ هم ټینګي، ښه بیټنګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټنګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي، عثمان هم دې زړه ډېر ښه بیټنګ وکړو. نو د افغانستان بیټنګ ښه دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې هغوی میچونه ونکړل، افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره، پریکټس یې هغه څه نشته دی.
درنو اوریدونکو، احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوري جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورنی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی.
سن کچېری کم وسیګی د رواني له لحاظ هم د جسمی له لحاظ تکامل ته نه رسیدلی.
د جلی ساتنه مشکله ده، وره کبالم نه دا یوشته بادم.
په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکو لیزا وای د کورنۍ مشران د خبولی چې ژر خپل اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کوم ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوی موی تا 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 ته اجازه نه درکړي چې ته آماده ورسره اوسېږي، چې سره کوم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوي چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زخمو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو، خو کچا عمر یې دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه دي واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کولو نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دې داغې له نگاه نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري.
هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کموم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه سنجوي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منگل وایی که چیره پا کم عمر که یو ځوان ته کوژده کیږي او روست د دخواخه نوی دای کولای شي محاکمه ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې یا دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیاری نیوی په ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نوی هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نوي یا دغه عمر مطابق نوي یا پس دکړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نوي نو دا پاغي باندې زیاته د غجله کول شي چې اسلامي محکمه ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګې د پای شېبې دي تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
سترګو دې جانان کې زما کړې جهانونه دي وا دې خل دنیا زوګې ستا د دنیا نه جانان کے زما پوری جہانوں ندی وا دخل دنیا زو گستا دا دنیا نا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر
سمان قدان يم وادخ لدنيا زوبي استاد دنيا زيم دستخيان ودسمان قدان يم وادخ لدنيا